د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه دی چې په څو شیبو کې به سټوډیو ته راشي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یو چارواکی وایي په افغانستان کې لا هم ګڼ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جورج لاریا ادجینن پر ټویټر ولیکل چې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ میانجوی کلي ته تر تګ وروسته د ته معلومه شوه چې هلته له لاسو څخه اته کسان ناپاکې اوبه څښي، ځکه بل انتخاب نه لري. نوموړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالو ادارو غوښتي دي چې ماشومانو او کورنیو ته د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. د افغانستان بانک سبا چهارشنبه 12 میلیون امریکایي ډالر د آزادې سیالۍ له لارې لیلام ته وړاندې کوي. د بانک نن پر خپل ټویټر ولیکل چې تجارتي بانکونه، صرافۍ او د پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. که څه هم د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه لوړ شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لا هم نه دي ټیټې شوي. په جلال آباد کې د اتو ښاري ښوونځیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي دا لس اووریزې سیالۍ چې د یونیسف په مالي ملاتړ ترسره کیږي درې ورځې دوام کوي او د دولتي ښوونځیو اته لوبډلې ګډون پکې کوي. دا تورنمنټ د سراج العمارت بڼ په لوبغالي کې پیل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی. رویټرز خبری اژانس د ښاغلي بایدن په حواله لیکي چې وایي روسیا د داسې یو برید په فکر کې ده. روسي ځواکونو له نږدې څلورو اونیو راهیسې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، خو تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د کرملن یوې پلوي ورځپاڼې ویلي چې د اوکراین د جګړې له پیله تر اوسه نږدې 10,000 روسي سرتیري وژل شوي. کمسومولسکایا پراودا دا راپور د روسیې د دفاع وزارت په حواله پر خپله ویبپاڼه خپور کړ، خو څو شېبې وروسته یې لرې کړ. روسیې د اوکراین په جګړه کې د نږدې 1500 سرتیرو مړینه رسمن تایید کړې، خو اوکراینی او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ممکن تر اوسه د 2000 او 10,000 ترمنځ روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نوې کال مو مبارک شه. پرون د نوې کال لومړۍ ورځ وه. دا ورځ هر کال په افغانستان کې ځوانان مانځي او په دې ورځ له ملګرو او کورنیو سره د چکر لپاره یوه خوا او بله خوا ځي. خو سږ کال د طالبانو د حاکمیت په سیوري کې د دې ورځې نمانځل یو څه پیکه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي وو چې د نوروز نمانځل حرام دی او دوی په رسمي ډول نه نمانځي. خدای هم وویل که څوک نمانځي دوی کار نه پرې لري. په دې خبرونه کې په واورې چې سږ کال په کابل او ځینو ولایتونو کې ځوانانو د نوي کال لومړۍ ورځ څنګه نمانځلې ده، تر څنګ په دې به هم خبرې وکړو چې ځوانان څنګه کولای شي چې یو ښه او ګټور کال ولري. یعنی داسې چې د کال په پای کې یوه لاسته راوړنه، یوه نه البته ډېرې لاسته راوړنې ولري، نه دا چې کال په اندېښنو تیر کړي، په خیال کې ځان پاچا کړي او بیا چې سر راپورته کړي ملنګ د دنیا وینه. په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث کوو. لومړی میلمه چې له خپرونې سره یو ځای شوی هغه د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر دی. خمر صاحب د نوي کال په لومړۍ ورځ له پکتیا څخه تللی و د افغانستان شمالي ولایتونو ته، نو دی به یو څه د پکتیا په اړه هم راته ووایي او بیا دی چې اوس په کندوز یا تخار کې دی د هغه ځای په اړه به هم راته ووایي چې د نوي کال لومړۍ ورځ هلته څنګه نمانځل شوی. خمر صاحب خیر راغلی خپرونې ته. که راته ووایي چې مخکې نوروز څنګه نمانځل کېده او سږ کال څنګه و، البته تاسې خپله څنګه ونمانځه؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د نوي کال مبارکي هم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته وایم. مونږ که څه هم په پکتیا کې څه نه څه لمانځل کېږي، خو په هغه کچه نه لکه په نورو ولایتونو کې، په ځانګړي ډول په شمال په ولایتونو کې، ځکه چې هر کال د نوي کال پر رسېدو سره د پکتیا موسم ډېر د نوي کال منځلو ته نوي جوړ، تر څو چې د موسم برابرېږي، د سیلو د چکر وړ ګرځي، نو تر هغه د نوې کال د غلمنې شیبي یا شپې ورځې تیریږي، نو په همدغه لحاظ مونږ وپتیلا چې له ملګرو سره یو بل ځای لاړ شو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هیواد کې د وروستیو بدلونونو او د دینو ناخوالو ټول ملګري ډېر سره زړه تنګي کړي هم، او زړه مو حواس کولو چې یو بل ځای ته لاړ شو، فکر بدل کړو، یو نوې سا واخلو، یو نوې روحیه ځان ته ورکړو، یو نوې انګیزه بیا ژوند پیل کړو. نو په همدغه انګیزه راغلو د شمال خوا ته په ځانګړي ډول. لومړی دوه ورځې مونږ په کندوز کې وو، د ابدان دښتې ته لاړو. هلته ډېره ګڼه ګوڼه، که څه هم د پخوا پرتله نه وه، ځکه چې د ځایي اوسېدونکي چې مونږ سره کوم قربانه ملګري وه، د هغوی په خبره چې پخوا به دلته ډېره ګڼه ګوڼه وه، ګڼ شمېر میلې به وي، او حتی دغه د ابدان دښتې ته ورغلی د سړک به چې و په ساعتونو ساعتونو به حتی د ورځې په ټول جریان کې به بند و، ګڼه ګوڼه به ډېره وه. نو سږ کال که څه هم هغه ګڼه ګوڼه نه ترسره سره کېده، حتی رسمیت نه وه بند شوي، ځکه چې په رسمي ډول اعلان شوی و چې د ورځ نه لمانځل کېږي، خو خلکو بیا هم د خپل ذوق او د خپل شوق او هوس مطابق لمانځله. خلک تللي وه میلو ته، شنو ساحو ته، او د طبیعت دغه نوی ژوند یې ننداره کولو، منظرې کولې، چا پخلی کول. او نور خو فرضاً په دې پخوا په څېر هغه اتڼې او موسیقۍ هم نه وې، نو خو لږ تر لږه چکر او سیل او له ملګرو سره ناسته او بنډارونه وه، او دا څه نه څه کېدل.
او خمر صاحب، په نورو هیوادونو کې دا معمول دی چې مثال هغوی خپلې پخوانۍ کلتوري ورځې لري، په دې هڅه کې هم دي چې نورې ورځې رامنځته کړي، مثال د مور ورځ، د پلار ورځ، د خبریال ورځ، د راډیو، دغسې ډېرې مناسبتي ورځې ورځ تر بلې ډېرېږي. نو ولې په افغانستان کې سره دی چې هغه نوې ورځې نن منځل کېږي، یو ډول مخالفت کېږي، د هغو کلتوري ورځې او مناسبتونو مخالفت هم کېږي چې هغه خپله د افغانانو دي په افغانستان کې پخوا هغه مناسبتونه منځل کېدل. نو ستاسو په نظر د مخالفت وجه له کومه اړخه کېږي؟
زه فکر کوم چې یو ستر لامل به دا وي چې د دې ورځې یا دغه مناسبتونه منځلو ته دینی مذهبي رنګ ورکول کېږي. یو حال دا چې کم د اوس هم فرضاً میلو او چکر ته راغلي خلکو له خلکو وپوښتي چې تاسو په کوم نیت یا په کوم اراده یا په کوم عقیده راغلي چې دا ورځ ولمانځئ یا دغه ورځ باندې فرضاً ځانګړي خوشحالي وکړئ، نو هغه به دی دینی یا مذهبي اړخ حتی خبر به هم نه وي، فکر به هم نه کوي چې دا دغسې یو مفهوم لري. نو دوی فقط غواړي چې یوه نوې ورځ پیل شوې ده، یو نوې فضا رامنځته شوې ده، او فرضاً د اوږدې هغه د ژمي اوږدو شپو سړو شپو ورځو دوی ستړي کړي دي، فقط غواړي چې یو نوې سا واخلي او په نوې روحیه کال پیل کړي، کار پیل کړي او فعالیتونه وکړي. نو زه فکر کوم چې همدغه مذهبي یا فتواګانې یا دغه صبغې دي چې دې ورځ ته ورکول کېږي، او فکر کېږي چې دا نو کومه مذهبي ورځ ده چې خلک یې لمانځي. یو حال دا چې خلک د خپل کلتور له مخې، د خپل هغه طبیعي جوړښت له مخې چې دغه ورځ پرې راځي، نو دوی یو ډول هوس کوي، یو ډول زړه غواړي چې لاړ شي له کورونو ووځي، فضا ته، آزاد طبیعت تجربه کړي، او هلته پاتې شي یو څو شېبې. نو فقط چې دا له هر چا وپوښتي، له ما نیولې تر بل هر چا پورې، فقط موخې همدا وي چې فقط یو نوې روحیه او انګیزه واخلي، په همدې موخې لمانځي. خو دا چې مخالفتونه کېږي، یو ستر علت یې زه فکر کوم همدغه دی چې دوی بیا له ځینو مذهبي عقایدو سره مشابهت کوي، یا فکر کوي چې یا فکر کېږي چې دا کومه مذهبي ورځ ده یا مذهبي رسم ده چې ترسره کېږي. حال دا چې مونږ تاسو پوهېږو چې د افغانستان سلسله نه به ووایو، که څه هم مسلمان دي، خو دوی اصلا دغسې فکر نه لري. نو دا یو ستر علت یې همدغه مذهبي اړخ کېدلی شي. نور خو نه کومه سیاسي انګیزه لري، نه کومه ژیي خبره ده، نو خو د افغانانو همدا تاریخي ورځ هم ده، یا طبيعي یو بدلون دی یعنی موږ حد کله تاریخ هم راشو په طبیعت کې دی وغټ بدلون ورځ ده او طبیعت لسره بیرته راژوند کیږي نو طبعا انسان هم د طبیعت سره تړلی مخلوق دی طبیعي ده چې په طبیعت کې پاتې کېدل ورته مهم دی خوند ورکوي او په رواني لحاظ ښه تاثیر پرې کوي کار ته فعالیت ته لاسته راوړنو ته یو نوې انګیزه او انرژي ورکوي نو په همدې موخه منزل کېږي او د مخالفت اړخونه خو ما درته وویل چې ممکن دغه مذهبي اړخ یې پکې ډېر وي
مننه خمر صاحب وروسته غواړم یو بله پوښتنه وکړم دا چې د افغانستان شمالي ولایتو ته تللی او هلته نوروز یا د نوي کال ورځ په ډېر ښه ډول نمانځل کېږي دا چې ستا څه پکې خوښ وو هغه به وروسته راته ووایې ځینې نور مېلمانه هم راسره دي چې له کابل خوست او کندهار څخه له خپرونې سره یو ځای شوي کابل ته ورځو حلیمي صاحب ښاغلی زلمی حلیمي راسره په خپرونه کې ده حلیمي صاحب که تاسو راته ووایاست چې سږکال څنګه د کال لومړۍ ورځ په کابل کې ونمانځل شوه هلته چې رسمي رخصتي نه وه او ځینې داسې خبرې هم کېدی چې چا ته اجازه نه وه خو بیا هم په کابل کې جنډه پورته شوې او ویل کېږي ځوانانو دغه ورځ نمانځلې ده
سلامونه او درناوی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او د ازادي راډیو ګرانو اورېدونکو ته وړاندې کوم په هیواد کې زه هیله لرم چې د نوي کال پیل څخه ځوان نسل خصوصا تحصیل یافته نسل هغوی خپل ټول هغه ارزوګانو ته ورسیږي چې لري او خپل ټول هغه اهداف چې د افغانستان د روښانه راتلونکي په معنا دی هغه تعقیب کړي په کابل کې معمولا د نورو کلونو په خلاف که څه هم حکومت رسمي وویل چې موږ یې خپل نه لمانځو اما د عامو خلکو ممانعت هم نه کیږي زه پرون وګرځېدلم یو شمیر خلک راوتلي ول هغوی حتی نوې جامې اغوستې ولې نوې ماشومان یې دخکړي ول راایستلي ول یعنی خوشحاله ول ځکه دغه د طبیعت اصل دی دغه موسم خپل تغییر کوي خپل دغه موسم خان دی دغه خوشحالي خپل به انسانانو ته ورغه کیږي یا په دې برخه کې پرون په کابل کې که څه هم ډیر زیات هغه نه ولو بیروبار نه ولو خلک ځکه خو رسمان هغه نه ویلان سوی رخصتي نه ویلان سوی مامورین شاید اداراتو ته تللي ول د هغوی کورنۍ پس له رسمیاتو مازیګر بیروبارو ځینو پارکونو ته خلک تللي ول ځینو د کابل اطرافو ته خلک تللي ول خپل ماشومان یې سری ول چې ویل مانځي اما د نورو کلونو په خلاف د کوله چې خلګو شه زړه نشه کولای که څه هم وسل شمرغه غه امنیت وو مشکلات نه ول تر ډیره پوری ممانعت نه وو چې خلک سهارا وو ته د دشت شنه سوي دي ګلان را غوړېدل دي اما یو رقم ز فکر کوم په اقتصادي لحاظ موږ د یو مشکل سره مخ یو چې خلک د دې پر ځای چې وغواړي څلور پنځه ورځې ولار سي په میلو باندې هغه فکر کوي چې خپل بچانو ته یو پنځه شپه ورځې یو ډوډۍ ورکي نو یو هیلات زما په فکر شاید همدا و بل خبره دا وله چې مشکلات او ستونزې پر خپل ځای خو حکومت اجازه ورته ورکړې او د عامو خلکو ممانعت تر ډیره پورې موږ ونه لیدی پرون موږ وګرځېدلو خو زه یوه هیله لرم له ځوانانو هیواد صاحب شه دی چې دلته یادونه وسي چې موږ عموما نوي کلونه په دې را پیل نه کړو چې موږ میلې وکړو یا موږ ډېر تفریح وکړو دا خپله یو اصل دی اما موږ باید د معمول خلاف یو کار وکړو چې موږ که زه یادونه وکړم موږ باید کتابونه انتخاب کړو چې د نوي کال لپاره باید موږ څومره مطالعه وکړو د نوي کال لپاره باید زموږ ماشومان څومره را وروزل چې هغوی ته مثلا په تعلیمي برخه کې رشد ورکړو هغوی وهڅوو چې مکتبونو ته ولاړ شي چې دا یو ښه خبره ده چې زه ډېر خوشحاله یم چې خدای دې وکړي چې دغه فرشته هم دغسې وسي چې حکومت وایي چې په څو ورځو کې به موږ د نجونو او هلکانو پر مخ ښوونځي هم پرانیزو دغه تر ټولو یو ښه پیل دی د نوي کال چې موږ اړتیا لرو
ډېره مننه حلیمي صاحب دوه خبرو ته وروسته راځو په دې به وغږیږو چې څنګه ځوانان کولی شي یو ګټور کال ولري. دا پوښتنه به بیا ستاسې مخته هم کیږدو. له کندهار څخه ښاغلی احسان الله محسن را سره دی. محسن صاحب، د کندهار په اړه راته ووایئ چې هلته سږکال ځوانان میلو ته تللي وو که نه، د نوي کال لومړۍ ورځ ونمانځل شوه؟
هیواد صاحب سلامونه. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته، درنو مېلمنو ته. په کندهار کې بله مخکې کلونو کې هم د نوروز ورځ لمانځل کېدله. په کندهار کې دوه ځایونه چې ډېر خاص دي، یو هم په ارغنداب ولسوالۍ کې د بابا ولي زیارت دی چې هلته جنډه مخکې پورته کېده. تر څنګ یې د خاکریز ولسوالۍ د شاغه د زیارت په نوم چې کومه سیمه ده هلته، نو بیخي له ډېر قدامت لري، هغه د ډېره وخته سالته جنډې اتمن پورته کېده. او کله کله به په خاکا متحرک کې هم دغه د جنډې مراسم ترسره کېده. خو د نورو کلونو په تفاوت سره سږ کال هغه د جنډې مراسم نه وله. دا چې نوی راغلی دی، نوی نظام دی، څه ناڅه محدودیتونه شته. خو ځوانان بیا هم کلجي دي میلو ته، هغه که د ارغنداب ولسوالي ده، هغه که خاکریز ولسوالي ده، او تر څنګ یې د دالیه ډم چورته وایي، هغه سیمه بیا خپل ځانګړی ښکلا لري چې ځنګل لري، هلته ځوانان د میوې لپاره حتمن وتلي وه.
مننه. مخکې له دې چې خوست ته لاړ شو او په خوست کې د نوي کال د نمانځلو په اړه له خپل میلمه څخه وپوښتو، اغلی اوستا فضلي را سره په خپرونه کې ده. اغلی فضلي، که خپله راته ووایه چې نجونو پخوا څنګه نوروز نمانځه او د وروستیو تحولاتو تاثیر څه وپي؟ زما چې یاد سي، مثال پخوا به ډېر فرصتونه په کلیو کې د نجونو دپاره نه وو، په نورو وختو کې به نه تللې، یوازې دغه د نوي کال ورځ به وه چې دوی به لاړې. مثال د دوی استره میله دا وه چې زیارت ته به لاړې، هلته به یو څه پاخه کړل، که نه وړه به یې غوړي به یې راټول کړل له کلي، بیا به یې په زیارتونو کې یو څه پخول او دا به د دوی میلاوه. نو تاسو خپل راته ووایئ چې په مخکې کلونو کې مو دغه ورځ څنګه نمانځلې وه او سږ کال یې وضعیت څنګه و؟
سمه ده. او پیل به کومه چې خاوند ژرې پسرلی کې چې کلابند جونې اوزي پسیلونه، د پسرلي په راتلو پوه شوم، جنکو راوړل په اوربل کې چېړګلونه. سلامونه تاسو ته ښاغلی هیواد، قدرمنو ګډونوالو ته او همدارنګه اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام.
پخوا خو طبیعي ده چې مونږ مزې وې، اما زه به یې ووایم چې پخوا مونږ مثلا د شپې مخکې دنه چې نوی کال راشي، مونږ خپل آمادګي ورته نیوه. مثلا کوټې مو سنلې، توشکې مو نوی کولې، پردې مو نوی کولې، کور رنګ مو نوی کولو. د شپې به مو میوه آماده کړه، د شپې به مو خوراکي توکي مکمل واخیستل، سبا سهار به مو آماده کړل، دیشو کې به مو ځای په ځای کړل یا دیګونو کې، او وخت میوان به وخته په چکر به ووتو، نو کالي به مو واغوستل، مثلا میلې ته به لاړو یا خارغې ته، سلطوتون باغ یا بابر باغ یا هم نورو ولایتو ته به لاړو، ته دش او دان ته. مثلا مونږ سره له خپلې کورنۍ او همدارنګه ځینې دوستانو ته بلنه ورکړه، دا ورځ به مو دارنګه ولمانځله. او همدارنګه کله به چې نوی کال شو، طبیعي وه چې مونږ به آمادګي هم نیوله، محصل وو یا متعلم وو مکتب کې، نو مونږ به نوي کالي کول، خپل مکتب ته یا هم پوهنتون ته کتابونه مو آماده کول، او د څنګ کې به مو درسي پلانونه نیول چې څنګه کوی شو د خپل د درس تر څنګ کورسونه تعقیب کړو. همدارنګه مثلا ځینې کنسرتونه به وو، په هغه کې به مو ګډون کولای شو، او د رسنیو خپرونې به هم ډېرې رنګینې وې، او دیلو نه به ډک نوی کال به و. او متاسفانه د اوسني وضعیت په اړه چې زه ووایم، نو ماته ډېره سخته ده چې تشریح کړم. کېدای شي سړی ته دومره تفاوت نه وي کړی. سړی خو همیشه مونږ په ټولنه کې خپله ازادي لري، همیشه په هر حالت کې دوی کوای شي چې مثلا اختر یا نوروز تجلیل کې پارکو باغونو ته ووځي. خو مونږ پخوا هم سربېره پر دې چې ځینې مثلا ستونزې مو لرلې، خو بیا هم هغه خپلې کورنۍ سره مونږ هغه خپل نوی کال تجلیل کولای شو. خو اوس نور هم د ژوند مونږ میرمن ته را محدود شوی دی، وتلې لږ مونږ ته سخت دي. سږ کال زه چې د خپلو دوستانو سره غږېدل یم، یا رفت آمد خو اصلا نه دی شوی. طبیعت د نوي نظام پر راتګ سره زموږ ډېر دوستان افغانستان پریښی وتلی دي، یا ته د کورنۍ غړي مو مسافر شوي دي. نو دا هم یو داسې یوه برخه ده چې انسان خوشونه کوي. مثلا مونږ چې نوی کال پرون چې کېناسته د کورنۍ یو دوه درې غړي سره ناست وو، اکثریت دوستان مو له هېواده وتل دي، چې دا انسان په روحیه باندې طبیعي ده چې تاثیر کوي. او بل دا سم چکر ځای نشته او که وزو هم دا تشویش لرو چې اصلا دا پوښتنه مونږ نه وشي چې مثلا ستاسو محرم چېرته دی، تاسو چیر روان یې، یا مو ولې دغسې کالي اخیستي دي. هغه فردي ازادي نه لرو چې زه په خپله غوښتنه هغه کوم کالي چې نوي کال ته آماده کوم هغه په ځان کوم وایغوندم، او هغه د خپل یوې ورځې نه خوند واخلم، ځکه نوروز کې یوه ورځ رخصتي وه، هغېنه مونږ واقعا خوند اخیستو. او ټول نه بده خبره دا ده چې اقتصادي بد وضعیت ده چې هر افغان ورسره مخامخ ده. هغه ډوډۍ چې مونږ په لس افغانۍ اخیستله اوس شل افغانۍ ده. خو په دا ورځ کې که مخکې مثلا 40% افغانان اقتصادي وضعیت سره مخامخ وو، اوس 70% خلک اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. نو دا 70% هر یو هڅه کوي چې مثلا د نوروز په ورځ کې هم کار وکړي، خپل ماشومان ته هغه ډوډۍ پیدا کړي. او فکر نه کوم جنګیان دومره هیله ولري نوی کال ته، لکه په هم چې هغه پلانونه لرل د درس او زده کړې په برخه کې. اوس معمولا زما دوستان هم دي چې ورته وایي مثلا که کورس ونیسو یا هم نوی کال ته دغه صنفونه تخریب کړو، وایي چې که مونږ زده کړې پای ته هم ورسو نو په پای کې کومه ده دنده، کومه ده هغه مونږ حق چې مونږ هغې نه استفاده کړو. اکثریت د اوس هم په کور ناست دي، زما خو شمول ټول په کور ناست یو. زما مثلا زمونږ کور کې دوه خویندې او دواړه مو کار کول، دواړه په کور ناست یو. نو ما څه چندان نوی کال نه وو، او همدارنګه هغه کسان چې زه پېژنم زما دوستانې وي زما خورلنې وي، هغوی ته هم د نوی کال نه وو متاسفانه.
مننه د خوشحال بابا. یو دو بیتونه دی وایي: د نوروز منت په باغ دی، په صحرا هم نورانی شله فیضه، هغه دا هم چې په باغ کې رنگارنگ ګلونه واشي، غنیمت ته د ګلونو تماشا هم. سبیل سات له خوست را سره یو ځای شوی په خبرونه کې. سات صاحب، د خوست په اړه کړه ته وایي چې هلته د نوی کال په ورځ څه کیسه وه، ځوانانو دغه ورځ څنګه ونمانځله؟
قربان سلام او مینا جناب هیواد سپ تاسو ته د ازادي راډیو درنو منو ته او همدا شانته ټول واغ اوریدونکو ته چدم غړی زمګ غغ اوري او تم صدا د چه د فسرلی په دی ورخمینو وګمو کې به ژوند د آرام ساخلی. نو هیواد سپ چون پټول لوی افغانستان کې نوروز لکه هغه شان چې په تیرو کالونو کې لمنځل شوی دی، دا ځل په هغه شان نه دی لمنځل شوی. په خوست کې وګورئ، په خوست کې هم که څه هم د خوست آب و هوا چې کومه ده، طبیعت چې کوم دی، هغه په دې ورځو شپو کې هسې هم مست وي، هسې هم له رنګینو خوندونو ډک وي، غاټولو خپلې غېږې پرانیستی وي. خو ځوانان یوازې د رسختۍ په تمه باندې وي چې یوه رسختۍ لزانه سره پیدا کی، یوه بهانه لزانه سره پیدا کی او ځای ځای میلی جوړی کی، چې به د رسختۍ د پتیر کې د نوروز د ورځې هم و چې په تیرو کالونو کې به په دغه ورځ باندې ځوانان په بیلا بیلو سیمو کې راټولېدل او د نوروز په بهانه باندې به یې ملي جوړولې، مشاعرې به جوړېدې، راټولېدنې به کېدې، له لیرو لیرو سیمو څخه به ځوانان راتلل، سره یو ځای کېدل به، د دوی ترمنځ هغه د مینې او محبت هغه غېږې بتاوېدې. په خوست کې ځینې مشهور ځایونه چې ملګري به پرې راټولېدل، ملګرو به پرې بنډارونه کول. ما تېره ورځ د ځینو ځایونو ننداره وکوله، خو یو لوی توپیر پکې صدا چې په تیر کې چکم ډول خلکو هجوم درلود، په دغو ځایونو کې هغه د دغه کال د لومړۍ ورځ باندې نه و. لکه په خوست کې ځاځي میدان د ګورګورې باغ چې یو ډېره سرسبز سیمه ده، له ګاونډي هیواد پاکستان سره سرحدي سیمه ده، او په دغه سیمه باندې ځوانان راټولېدل، بېلابېل ډوله میلې به یې جوړولې، اتڼونه به کېدل، پخلی به کېدل، یو ډول لګسې
میله به جوړه شوې و چې پرښتینی معنا هغه د تیر کال ټولې ستونزې او کړونه به د سړي له ذهن څخه وتل. او د دې تر څنګ په خوست کې یو بل ځای فرم به خپل نوم نیوه ساحه ده چې د لیرو پرتو سیمو خلک به هغه ځای ته راټولېدل. او آدم آماد نومي یو زیارت موږ په خوست کې لرو چې اسمان تڼي هم بولي چې هغه ډېر لوړ دی. هر مازدیګر یا هر ماسپښین په هغې باندې نعره شمال هم کېږي، باران هم ورېږي. نو د دې تر څنګ د ماتون بابا زیارت چې په ولسی سندرو کې هم د هغې یادوري شوي، دا ځانګړي سندرې ویلې شوي دي. او د دې تر څنګ د غلام خان سرحد یا بندر، او د دې تر څنګ تانیوال فارک، دا په خوست کې هغه ځایونه وو چې په تیرو کالونو کې به په دغه ځای باندې په زیات اندازه په زرګونو ځوانان راټولېدل، او د نوي کال د جشن به خورا مین او خلوص سره لمانځه. خو سږ کال چې ما د یو څو ځایونو لیدنه وکوله په ډېر کم انداز سره، او که ووایم چې 95% توفیر سره دغه تحولات منځ ته راغلي وو. پخوا به په یو ځای کې چې تر زرګونو خلک راټولېدل، اوس پکې په لسګونو خلک وو. یعنی ډېر داسې کم ځوانان او ډېرې داسې کمې کورنۍ وي په خوست کې چې او په دغه ځایونو کې چې موږ ولیدې چې د تفریح لپاره له کورونو راوتي وو. او د دې تر څنګ د خوست یو ځوان پر خپله فیسبوک پاڼه باندې یو نظر پښتنه پرېښې وه، بېګا ما هغه تعقیبوله. تقریبا 98% خلکو دغه نظر پښتنه څه داسې کړي وه چې د کال لومړۍ ورځ مو چیرته تېره کړه. نو تقریبا 98% خلکو جواب څه دا لیکلی وو چې یا یې په خپل کور تېره کړي، یا یې په خپل کاري دفتر کې تېرې کړي، او یا یې کومه بله دنده مخې ته وړي، خو د تفریح لپاره یا د دغې ورځې د لمانځنې لپاره کوم ځانګړی ځای ته نه دی تللی. نو که ووایم په لویه کې دغه ورځ په خوست کې په هغه شان نه د لمانځل شوي لکه په تېر کې چې وه.
مننه، خوشاله اوسئ سات صاحب. خمر صاحب، مخکې مو یادونه وکړه چې غوښتل مو له تاسې واورو چې د افغانستان په شمال کې داسې څه شته دي چې فکر کوئ که هلته دوستان ورشي نو د دوی لپاره به جالب وي. یوه خبره خو دا ده چې مثال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ډېرې سیمې شته دي د چکر لپاره، هغه د کندوز لکه ابدان دښته شوه، د فاریاب مخملي دښته شوه، لکه سات صاحب چې د خوست آد محمد سیمه یاده کړه، دغسې نورې ډېرې ښایسته سیمې په نورستان کې، په کونړ کې، په ننګرهار کې، یا مثال په کندهار کې، په مختلفو ولایتونو کې شته دي. خو حتی په دې اړه داسې معلومات نشته دي. یو چا ته که وغواړي چکر لاړ شي چې زه کندهار ته ځم نو کوم ځای ته باید لاړ شم، که ته د افغانستان د شمالي ولایتونو په اړه راته ووایه چې څه درته جالب و، کوم ځایونه ډېر ښایسته درته ښکاره شول؟
په شمال کې خو تر ټولو مهمه او ځانګړې خبره د افغانستان دا ده چې که شمال سړی وویني نو پر افغانستان به یې مینتوب، له افغانستان سره به یې مینه درې چنده سل چنده شي. ځکه چې زه فکر کوم د افغانستان ډېره جغرافیه او ډېره ښکلې جغرافیه د شمال خواته ده، او شمال ته معمولا د جنوب خلک ډېر تګ راتګ هم نه کوي نه لري، او یا که راځي هم د کاروبار او د ځینو سوداګریزو موخو لپاره راځي، خو که د چکر په موخه سړی را شي نو ډېر فوق العاده طبیعت به ننداره کړي او ډېر ښکلی افغانستان به وویني. او بله دا ده چې شمال ته زمونږ راتګ په پخوانیو کلونو کې که زه ووایم چې بیخي ناممکن وو، نو دا یو واقعیت وو. یعنی ما دا تصور هم نشو کولی چې ورځ به زه کندوز غونته ولایت ته ځم، ځکه چې په کندوز کې موږ داسې لیدل چې هر سیاسي بدلون، هر نور دغسې بدلونونه به له کندوزه راپیلېدل. ډېرې سختې جګړې به وې د شمال د ولایتونو په نورو ولایتونو په پرتله به په د کندوز په بېلابېلو سیمو او ولسوالیو کې به جګړې وې. خپل د کندوز میشتو خلکو ته به دلته راتګ آسان نه و چې را شي، په لارو کې به ستونزې وي. خو مونږ په ډېر آرام راحت سره راغلو او ومولیدل ځایونه د کندوز په اړه. یا د ټوله کې د شمال په اړه دویمه خبره ده چې دلته د افغانستان د کلتوري خوراکونه ډېر فوق العاده دي. زه شخصا که ووایم موږ سیمو ته خواته دغه نشته، اوري
خمر صاحب غاک موري اور موستاس غاک اور مهرباني دوام ورکړي
نو زمو خاطر لبد مرغه شي د اخره کو نه شي دلته کیږي ډیر رئیس نه ډیر رواز نه دي کنه فرزن مونږ د بیګا حملګرو تکلیف کړو د پای خانم په نامه خړه و فرزان ډیر دلته فقولاده قابلی ګان دي کنه یا فرزان ډیر نور کلتوري خړه دي دا هم د ګروپل دلته د قومي ترکیب او جوړښت ډیر جالب دی تقریبا د افغانستان هر یاد شوی قوم دلته شته دلته خلک شته سړی تصور هم نشي کولی دا نن هم له یوه غدران کس سره ناست یم چې دی په کندوز کې اوسېده که څه هم د خپله ژبه او حتی شناخت یې له لاسه ورکړی فقط دومره پوهېده چې موږ د پکتیا غدران یو او فرضاً دغسې نور د مشرقي خلک یا قومونه خلک دي دلته اوسېږي دلته اوسېدلي دي چې له بده مرغه یو په دې کې دا ده چې ژبه یې له لاسه ورکړې ده خو بیا هم چې سړی له دوی سره غږېږي دوی ویني او د دوی راتګ دلته ویني دلته یې د ژوند د پیلولو او تر دې حده په شمال کې د اوسېدلو هغه جریان سړی مطالعه کوي نو واقعا ډېر جالب وي دوی ډېر ډېر د شمال پرمختګونه چې دلته په تمدن کې دلته په بېلابېلو ښاري جوړښتونو کې دوی ډېره غټه ونډه لرلې ده دلته ډېر نامدار خلک فرضاً دغه شیرخان په نوم کس چې و چې شیرخان دغه بندر هم په نوم شوی دی د په کندوز کې د ښاري پراختیا په برخه کې ډېر غټ کارونه کړي دي ډېر غټې فعالیتونه یې ترسره کړي دي او دلته اوس هم د هر قوم که تاجک دی که ازبک دی که هزاره او ایماخ او بلوچ هر څوک چې دي خو ډېر درنښت یې نوم یاد
متاسفانه د خمر غږ پرې شو ډېره مننه خمر صاحب خوشحاله اوسې مخکې له غږ پرې هم سو خو داسې چې تاسې میله کې او ملګرو سره یاست نو تاسې ته نور ښه وخت غواړو د خپرونې په پاتې برخه کې له خپلو نورو مېلمنو سره وغږېږو حلیمې صاحب مخکې تاسې یادونه وکړله چې ځوانان باید دا کال ښه تېر کړي یعنی یوازې دا سوچ ونه کړي چې چکرې ووهي میلې وکړي بلکې دا فکر هم باید ورسره وي چې مثال دوی څنګه کولی شي د کال تر پایه یو داسې لاسته راوړنه ولري چې په آخر کې دوی خوشحاله چې مثال ما سا کال دغه کار وکړ
ډېره زیاته مننه زه غواړم چې په دغه برخه کې لږ په تفصیل خبرې وکړم ځکه دا ډېره مهمه برخه ده ځکه زموږ ځوان نسل ته ډېر نوي مسؤلیتونه ورلغاړې کېږي له دې وروسته خصوصا هغه نسل چې نوی راروزل کېږي په ټولو کې لومړی باید موږ اولیتونه وپېژنو په دغه برخه کې اولیتونه هغه څه دي چې زموږ روښانه راتلونکی د افغانستان روښانه راتلونکی د ټولنې تضمین او په ټوله کې د ټولنې هغه ورپورې تړلی دی ښه ټولنه ورپورې تړلی ده البته په تحصیلي برخه کې ځوانان باید ډېر کار وکړي تر ټولو غټ تمرکز باید پر دې وکړي چې دوی تحصیل ترلاسه کړي په هیڅ برخه کې باید ناهیلي نه شي یعنی تر پرون نن ډېره اړتیا ده چې زموږ ځوان نسل تحصیل ته وده ورکړي زموږ ځوان نسل وروزل شي دوی باید له تعصبونو څخه له جنسي توپیرونو څخه یعنی په دې ټولو برخو کې باید دوی یو طرف تاسو او یوازې هغه اهداف چې د افغانستان راتلونکي ورپورې تړل دا او د روښانه زندگی ورپورې تړل دا هغه تعقیب کې چې هغه عبارت له دکړې څخه دی موږ باید په هر شرایطو کې زده کړو په هیڅ صورت باندې نه هیلې نس په دې وروستیو کې له بده مرغه ما ولیدل چې ډېری ځوانان زموږ نه هیلې کیږي نه امید کیږي اما زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ په هیڅ شرایطو کې باید ناهیلی نو ځکه کڅوک ناهیلی چې هغه په دې معنی ده چې هغه ماته خوړلې بل اساسي خبره دا ده هی واتساپ چې موږ ځوانان وهته و چې له مهاجرت څخه ډاډه وکړي البته پر خپل هیواد کې پاتې ستونزې به وي مشکلات به وي اما زموږ یو ډېره لویه قوي برخه چې هغه روزل شوی ده هغه زده کړې ترلاسه کړي دي هغوی اوس کوشش کوي چې له هیواد څخه ووځي اما موږ باید هڅه وکړو چې هغوی ته اجازه ورنو کو چې دوی خپل هیواد پرېږدي. که په ټولو شرایطو کې په شو بدو شرایطو کې وطن زموږ خپل دی، بل هیڅوک یې هم نه آبادوي پرته له دې چې موږ یې آباد نه کړو. نو به اقتصادي ستونزې به یې مشکلات وي، اما موږ باید پر دې کار وکړو چې موږ زده کړې وکړو. نوی کال دا رقم باید راپیل کړو، لکه تاسو چې وویل، نه یوازې چې موږ چکرې پکې شو، نه یوازې چې موږ، اما موږ باید خپلو ماشومانو ته کتابونه ډالۍ کړو، خپلو ماشومان زده کړو ته وهڅوو، له هغوی څخه وغواړو چې د دې کال له پیل څخه د بل کال تر پایه پورې ته باید ما ته یو نمونه هغه واوسېږې، ماشوم واوسېږې. یعنی زه باید تاته بیا جایزه درکړم که ته په دې برخه کې یو ښه دستاویز ولرې. ګوره، زموږ ځوانان باید یو غټ اهداف وټاکي. مثلا هغوی فکر وکړي چې زه مثلا بل کال لسیږم، زه باید پوهنتون اتمن شروع کړم، زه باید ماسټري اتمن شروع کړم، زه باید په انګلیسي برخه کې یا مثلا د نورو ژبو په زده کړه کې باید کوشش وکړم چې تر بل کال پورې دا اهداف زه ترلاسه کړم. یعنی اساسي خبره دا ده چې موږ د زده کړو په برخه کې ډیر کار وکړو، موږ ماشومان واسو، موږ ځوانان واسو چې زده کړو کې او تر بل کال پورې چې ژوند دې موږ رسیږو یو ښه دستاورد ولرو.
ډېر زیاته مننه حلیمی صاحب. زه یوه خبره وکړم، حلیمی صاحب معمولا د کتابونو عکسونه خپروي، او زه چې کله د کتابونو عکسونه ګورم یا د ده د زده کړو اړوند کوم مسایل چې وي، خپله یو ډول ماته انګیزه دا راکوي چې زه هم باید کتاب راواخلم ویل ولمه، یا مثال زده کړو ته متوجه سم. ځینې وخت داسې وي چې رښتیا هم هغه ستونزې مشکلات داسې وي چې له تا یو څه هیر کړي، خو هغه کسان یې بېرته در یادوي چې هغوی ستا مخې ته هر څه دي، چې مثال کتاب مهم ده، زده کړې مهمې دي، مثال د یوې ژبې زده کول مهم دي. نو دا په دغه صورت سره یو څوک که خپله هم کوي، خو نورو ته هم انګیزه ورکولی شي چې تاسې هم کولی شئ زده کړئ. ډېره مننه حلیمی صاحب. اغلې فضلی، له تاسې کو پښتو، تاسې مخکې یادونه وکړه چې هغه هیله نشته ده چې پخوا مو درلود، هغه انګیزه اوس نه لرئ، خو بیا هم ژوند خو پای ته نه دی رسیدلی، بیا خو هم یو څه کول پکار دي. نو ستاسې په نظر دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې اوسیږي، څه باید وکړي چې یو ښه کال ولري، یوه لاسته راوړنه ولري، د کال په پای کې یو څه زده کړی وي؟ غږ مو اورئ؟ متاسفانه غږ نه راځي. دغلی فضلي، خو هڅه به وکړو چې بیرته په خپرونه کې راسره یوځای شي او دا پوښتنه ځواب کړي. اوس یې اورئ؟ مهرباني، دا پوښتنه ځواب کړئ.
سمه ده. مونږ افغانان ډېر هیله مند خلک یو، مونږ په ډېرو بدو شرایطو مو بیا هم ځان رسولی ده، هغه خپله هڅه مو کړې ده چې هیله مند واوسو. په تېر نظام کې مونږ زه داسې نه وم چې مونږ بیخي جنت کې ژوند کوو. طبیعي ده چې مونږ خپلې ستونزې لرلې، اما مونږ خپلې هغه زده کړو ته هم دوام ورکړی دی. د هر څه مثلا ځان ته یو حدود لري، وخت لري. مشخص مونږ د نوروز بیا د نوي کال په یوه ورځ وغږېږو، دا یوه ورځ حق، یوه ورځ د هر افغان حق و چې باید تفریح ته لاړ وای، د هر مېلمانې د هر نجلۍ هم حق و چې باید تفریح ته تللی وای، ځکه انسان تفریح ته او د طبیعت لیدو ته اړتیا لري. او متاسفانه دې نه مېرمنې واقعا محروم شوې په دې اوسنۍ د سک کال کې، په شمول د ما هیڅ مېرمنه باندې نه ده وتلې. او دا چې نوی کال په لړ کې چې موږ 12 میاشت مخته لرو، طبیعت چې دا بی پلانه نه تیریږي، په دا کې به مطالعه هم کیږي، په دا کې به خپل پلانونه هم عملي کوو. خو یوه خبره دا ده، که چیرې موږ مېرمن ته بیا زمینه مساعده ووځي، نو کله چې مثلا زه خبرونه تعقیبوم، ځینې خبرې اورم، انسان ته ناهیلي پیدا کیږي. مثلا ما څلور کاله کابل پوهنتون کې درس ویلی دی، بیا مې شخصي پوهنتون ویلی دی، زه دوه ډیپلوما لرم، خو نن بیا ماته دا ویل کیږي چې هغه کسانو چې مخکې درس ویلی دی ټول بې سواده دي. نو دا رقم خو انسان هیله بیا له منځه ځي. مثلا زه څه هیله ځان ته ورکړم چې زه باید ماستري مې هم ووایم، کله چې زه یوه بې سواده حسابېږم، کله زه څه هیله ولرم چې زه مثلا ماستري مې ووایم، کله چې زه دنده نشم ترلاسه کولی، یا ځکه دنده ترلاسه کړم زه مجبوره محرم ولرم، زه خو نشم کولی هره ورځ مې خپل ورور په لاس ونیسم دنده ته یوسم ځان سره. اما با وجود دومره موږ د بد شرایط لرو بیا هم تاسو شاید یا زه شاید هم ټول شاید چې موږ جنکیان بیا هم درس ادامه ورکړي، بیا هم پنتون ته ځي، بیا هم مکتب ته ځي، بیا هم کورسونه تعقیبوي، دوی بیا هم تمند دي چې یوه ورځ موږ کولی شي بیا هم یو ځای ته ورسیږي. هیڅ انسان بدون د ناهیلۍ نه ژوند نشي کولی. هغه انسان چې ناهیلی اوسي هغه د خپل ژوند ته پای ورکوي، هدف نه لري. کوم انسان کوم چې موږ اوس ژوند کوو طبیعي ده چې هیلې هم لرو، خو هیلې تر څنګ موږ ډېرې ستونزې هم لرو. داسې خو نه کېږي چې زه د دې په خاطر چې کال مې ډېر ښایسته تېر شي او یوازې د هیلو خبره وکړم، د کتابو خبره وکړم، او په څنګ کې ما سره محدودیتونه وي او ژوند باندې مې فشار راځي، نو دا خو ژوند ما ته وختونه محدوده کوي. موږ باید هغه کوم واقعیتونه چې په ټولنه کې دي هغه باید ومنو. زه منم چې کتابونه لوستل انسان ذهن آراموي، انسان چې په زندان کې موږ کتابونه ولولي فکر ور بدلوي، خو انسان د دې ته اړتیا لري. مثلا حق لري چې طبیعت نه خوند واخلي، حق لري چې په خپله خوښه کالي واغوندي، حق لري چې په خپله خوښه یو ځای چکر ته لاړ شي. زه په تېر دوران کې په سجت ولایتو ګرځېدلې یم، هېڅ نوی کال مې په کور نه و تجلیل کړی. زه مزار جان یا مزار شریف ډېره تللې یم، کندز دښ اودان ته ډېره تللې یم، خوست ته ډېره تللې یم، مثلا سمنګان، میمونی او نور ولایتو ته زه تللې یم چې دې خاطر چې نوی کال تجلیل کړم. اما سږ کال زه په کور ناستم، ځکه زموږ اکثریت د کور غړي یا نارینه مو مسافر شوي دي. زه چې تر دوکانه پورې هم ځم، د دې ویره لرم چې اوس مانه کومه پوښتنه روانه شي. ذاته د دې ویرم لرم چې تر کورسه پورې هم چې روانو یو غږ پلاسپیکر باندې کېږي، فلاني زړکې دې راټول کړه، ویښان دې در پټ کړه، موبایل چې پلاس دې کېږده. نو دا رقم شرایط چې انسان باید یوه شېبه ځان سره سوچ وکړي، آیا امکان لري چې انسان شل کاله یا سل کاله دې ته دوام وکړي؟ دا خو سخته ده. هر انسان فردي ازادي لري، هغه فردي ازادي ته اړتیا لري. نو دې ته زه غواړم چې باید توجه وشي. نو که چېرې موږ ته شرایط آمده اوسي، هغه کوم درس چې اوس موږ بد شرایط ته وایو، که شرایط آمده شي بیا موږ هغه درس ویل هم ډېر خوند اخلو. نو زه هیله مندم چې ورز شرایط هغه سه آمده شي چې موږ وکولی شو هغه د خطر احساس پکې ونه کړو.
ډېر زیاته مننه محسن صاحب. که تاسو سره ته ووایه چې خپل مو د نوي کال لپاره څه پلان جوړ کړی او له تاسو په تاثر نور ځوانان څه کولی شي چې یو ګټور کال ولري. محسن صاحب زموږ غواړي؟
بله زما واسه ته فوري ان شاء
الله. هو راځي، مهرباني وکړئ دوام ورکړئ.
نو دا د کندهار خلک عموما د جنوب زون خلک چې دي تر ډیره میلوال دي او ډیر میلې کې مثلا د جمعې ورځ او د جمعې شپه چې د موږ ځانګړې ویواز د تفریح لپاره، همدارنګه د نوروز ورځ یا مثلا اخترونه او نور داسې ورځې چې دي اکثره یې ځینې سیمو ته ځي، لکه شمال ته، همدارنګه د لې په خپل ولایت کې ځینې ولسوالۍ ته چې هغه د تفریح لپاره ځانګړې دي هلته ځي. خو د دې تر څنګ سږ کال چې د نورو کلونو سره څنګه تم تفاوت و، زموږ پوهنتونونه شروع شوله، څنګه چې مو امتحانونه خلاص شوله، نوروز په اوله باندې رخصتي نه وه رسمي، د بزګر ورځ هم و، پنځم د حمل ته انتقال شوی ده، رخصتي نه وه. نو پوهنتونونه شروع شو، په همدې خاطر پاتې شولو او خپلو پوهنتونو او زده کړو ته دوام ورکوي. خو زه هیواد صاحب کې اجازه یې د نوروز اقتصادي ارزښت تر ځم، دا چې زما مسلک اقتصاد، نو یو څه رڼا پر دغه برخه باندې اچوم.
مهرباني.
عموما د نړۍ کې د منابع محدود دي او اړتیاوې زیات دي، د دې لپاره زیات هیوادونه کوشش کوي چې دا منابع په هر ترتیب او هر ډول چې وي لاسته راوړي. نو ځینې هیوادونه بیا ځینې شان په لار اچي تر څو خپل هیوادونه د نورو د یرغل او د نورو د تیرې څخه وساتي. هغه ځینې نړیوال قوانین دي، نړیوالې ټولنې دي، نړیوال سازمانونه دي، او د دې تر څنګ چې نور شان هغه یو ډول پرهندونه دي، مثلا هند غواړي د خپل هولي په برکت سره ځینې داسې هیوادونه رامات کړي چې هغه هنر پالوي، هغوی کولی شي د دوی سره تر یو حده پورې ښه رفتار وکړي. تر څنګ یې مثلا کوپایي ټولنه وګورو یا اروپایي هیوادونه وګورو، هغوی د فوټبال تروش تور کړی دی، همدغه اقتصادي برخه هم ده چې سیلانیان ورته راځي او یو ډول خپل په منځ کې هماهنګي رامنځته کړې ده. نوروز کچیر تاریخ وتړل سي نوروز هغه څه دي چې په هند کې همدارنګه په چین کې د چون جی په نوم همدارنګه افغانستان کې د جمشید باچا له وخت څخه یادغه ته هم مخ کې منځل کې دی کداغه اطلاعات فرهنګ وزارت او ترڅنګ د سیلانیانو اداره چې د کبي دواره په امنګي سره د نوروز ورځې قدامات همدارنګ د دغه هیوادونو سره لکه هند چین همدارنګ ایران او یو شمېر نور هیوادونو لکه ازبکستان تاجکستان ترکمنستان د دې سره په امنګي او ټولنې رامنځته کې او د نوروز دغه ورځ ته یو ډول رسمیت ورکیا او دغه ورځ په برکت د سیلانیان نور هم د افغانستان او دغه سیمو ته همدارنګه د دغه هیوادونو برخه ته برامات سیلانیان د نور هیوادونو سره موږ د شهیدانو د نسبي امنیت راغلي دي همدا کندهار ته د کناډا څخه ځینې اوسېدونکي راغلي دي چې دغه ځای طبیعت لري د افغانستان د ځینو سیمو څخه لیدنه کول چې په هغه کې کندهار هم ځینې تاریخي سیمې لري تر څنګ ځینې منظرې سیمې لري نو زما غوښتنه د افغانستان د دولت څخه دا چې امنیت تر یو حده پورې برقراره شوی دی دغه ورځو تر خاص ځانګړی پاملرنه وکړي دا چې د نوروز هغه منشا او پیدایشت هم د افغانستان څخه دی داسې ویل کېږي چې جمشید باچا چې کله ازبکستان ته فکر کوم راورسېدی نو د لپاره تخت تیار شول او دا هم هغه ورځ څخه دی باچا وټاکل شو او دغه په دغه مناسبت سره دا ورځ منځل کېږي یا هم د هریمن ترمنځ کومه جګړه وشوه نو وزارت له یو مخه له منځه ولاړې اوس په دغه سودا چې به دوه کاله وروسته بیرته راشنه سول نو څنګه خوشاله کې د نوروز کلمه را منځ ته وي دا او دا ورځ به افسته وي دا او دا خوشاله نور هم منځل کوي د شمالي سیمې تر ډیره پورې د نوروز د منځل لپاره ډیره شې منځري لري هم دا رنګ مسایب دي او دا فرهنګ هم تقریبا هغه سیمه سفر پیدا شوی دی نو کدا ورځ ځنګړ په ملرنه وتی یو خو موږ د نور هیوادونو سره یو ډول ملګرتیا را مېست کړې وي د نورو هیوادونو سره باندې یو ګډ تر مېست کړې او تر څنګ په اقتصادي لحاظ د سیلانیانو لپاره هم دا رنګ د نورو سیمو د خلکو لپاره دغه فرهنګ ځانګړي شوی وي او هغه بدلی راځي
ډیر مننه محسن صاحب خوشاله اوسې ډیرو مهمو ټکو ته مو اشاره وکړه یعنی دغه ورځ کولی شي حتی د سیلانیانو په راجلبولو کې او د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې لا مرسته وکړي ښاغلی سات د خوست ځوانان خو په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې ډیر فعال ځوانان دي له تاسې به واورو چې ځوانان څنګه کولی شي یو ګټور کال ولري د کال په پای کې یعنی دوی کومې لارې کوم هدفونه باید ځان ته وټاکي چې کالی ګټور تیر شي
قربان هیواد سیب لکه څنګه ول چې حلیمی سیب هم په دې برخه باندې وګغی د زبا ډیر فراخ نه زما خو یوازې نه یوه د وری غم دا چې ځوانان یوازې د نوی کال ورځ دا ځوانان ګری چې دغه د نوی کال ورځ یوازې د تفریح او د ملو لپاره ځنګړي شوی دا او کچیر ته تفریح او ملي نیوی نو هغه د نوی کال ورځ نشته نه دغه د نوی کال ورځ یو نوی مسولیت سره هم تړلې ده چې ځوانان یو نوی مسولیت هم باید ادا کړي لکه هغه چاري چې د هغه اهداف او هغه کارونه چې دوی په تیر کال کې پلان کړی وو اما په هغه کال کې تر سره نشول نو د همدغه نوی کال په نوی ورځ باندې کلنی پلان ته باید واچول شي هغه خندونه چې دوی د دغه موه او هدف لپاره درلودل د هغې لپاره یو د حلار ولټول شي او په یو کلنی پلان کې هغه هدف واچول شي او یو د حلار ورته جوړ شي او یا په عموم کې په دغه ورځ باندې ځوانان باید څلور ډول پلان لزان سره ولري چې یو کلنی پلان دی چې پاږي کې ځینې کلنی گزارشونه یا هغه موخه او اهداف چې دی د کال په جریان کې لري هغه باید ولیکل شي د دې ترڅنګ میاشتنی پلان دی چې د یو ځوان د چارو د خود تر سره کېدو په موخه باید میاشتنی پلان هم ولري کوم چارې دی باید د کال د روان کال په لوم په حمل کې ورپسې په سور کې یا پر روان میاشت کې دغه څه د کال دی په میاشت وو ویشل شي خپل موخه او اهداف دی په دغه میاشت باندې تقسیم شي او د دې ترڅنګ 19 پلان دی هم جوړ کړل شي ځینې هغه چارې چې وړي وړي چارې دي کولی شي په اونیو کې تر سره کې هغه پلانونه دي په اونیزو چارو باندې تقسیم کی او د دې ترڅنګ پورستیو کې ورځنی پلان چې د ورځې د چارو د ضرورتیاتو سره سم باید ترتیب شي هغه مصرفیتونه چې دای په تیر کې لري او یا په همدی کال کې دای پر هغه باندې مکلف دی یا رسمي دند دا او یا لکم کسب او کاروبار سره تړلې ژوند دی نو د ګورځنی پلان کې د چاري هم راټولې کی نو یوازې دا فکر چې د نوې کال په ورځ دی یوازې تفریح او ملي وشي زو هم دا کوم غلطه وي نه د نوې کال په ورځ باید سړې دی او نوې ژوند پیل هم وکوي په ژوند کې هغه ستونزې چې د پتیر کې لرلې په پراتلون کې کال کې دا غې د خل لپاره د هغې د لمنځوړلو لپاره یو پلان هم باید جوړ شي او پاګې باندې کار باید وکول شي او د دې تر موخ او هدف ځوانان څه ډول موخ او اهداف باید ولري زپریان یم چې یو ځوان دی اواز د ځان لپاره یو هدف نه ټکی چې دی وایي چې زکه دغه هدف ته ورنره سیدم نو بس ځوان پټک باندې ودریږي اسمان پر ما باندې رالویږي نه یو ځوان د دې لپاره چې ژوند یې یو څه پر مخ باندې ولاړ شي نو د ځان لپاره دی وړی ز اهداف ولري لمړی یو کی تر ټولو لوی اهداف چې لوی هدف چې دای پر خپل ذهن کې لري دی غواړي تبان د طبيعت دا غواړي چې یو لوی سړی یا یو لوی شخصیت شي یا یو خدند ولري نو په لمړی قدم کې دا هدف د ځان لپاره لیک کی او د کال کلنی جریان ته دی واچي بیا غفلان کې دی ځای ورکړي نو د دې ترڅنګ د یو دهم هدف هم یو دهم یو دویم لیارم لزان سره ولري مثلا کزه چیرې د هدف ته نه رسیدم نو برعکس یو بدیل لارم ز باید ولرم تر څو غژوان میال تل سونو سره مخامخ نشي کزه د هدف ته نه رسیدم په دوم قدم کې به د دغه موخه او هدف لپاره کار کوم او کبیا ز دویم هدف ته نه رسیدم یو دریم هدف هم ز باید لزان سره په کال کې ولرم چې کچیر ته ز لمړی تم نه رسیدم دوم تم نه رسیدم دریم هدف ته هم ز باید ورسیدم نو کچیر ته موږ دغه پړی ز هدف ولرو ممکن هغه ژوند مم یو څه فارام او حساد وګ سر مخ کې ولاړ شي او د دې ترڅنګ کې یو ځنګړی پلان کڅړول شي ما وړاندې دی ویل د کال پر څلورو پلانونو باندې موږ وویشو کلنې میاشتنې او نیز ورځې نه نو زبوري ما چې د ځوانانو ټول چاري با یو خطابي فيه کې دي طبيعه فتونه دي تحولات او بدلونونه دي هغه به له خبره ده نور هغه د ژوند کومي چاري چې دي هغه په سم ډول مخ کې تللی وي
ډیر زیاته مننه کوو سات صاحب خوشحاله اوسئ د خپرونې وروستۍ شیبې دي غواړم دا بحث راټول هم کو خو د خپرونې په پای کې به له خپلو میلمنو وپوښتو چې په ډېره لنډه توګه دا پوښتنه ځواب کړي چې څه ډول ځوانان له دغه اوسني وضعیت ځان راایستلی شي او د خپل ژوند زده کړو او تفریح ترمنځ یو تعادل رامنځته کولی شي حلیمي صاحب دغه کوم وضعیت چې په ځوانانو راغلی ناهیلي سوي دي او فکر کوي چې نور هر څه درېدلي دي یا باید لاړ شي له وطن او که پاتې کېږي ځای کېږي خو دوی څنګه کولی شي په وطن کې مثال یوه ژبه زده کړي پوهنتون ولولي دا وضعیت خو دایمي نه ده خو یو ورځ به دا مشکلات حل کېږي که په یوه دقیقه کې دا پوښتنه را ځواب کړي مهرباني
ګوره یو شی ډېر اړین دی موږ باید هیڅ شرایطو ته مات نه سو هیڅ شرایط باید ځوان نسل مات نه کړي دا تر ټولو اصل خبره ده دوامه خبره دا ده چې موږ باید زده کړه موږ باید تحصیل موږ باید د ژبې زده کړه د دې لپاره ونه کو چې موږ په حکومت کې دنده واخلو تقریبا په مخبر ودو هیوادونو کې هم حکومتونه 100% ځوان بشري قوه نه جذبوي خصوصي سکتورونه دي ان شرکتونه دي یعنی په نورو برخو کې باید کارو کې دلته زموږ هدف باید دای چې موږ تحصیل زده کړه د دې لپاره کوچ ټولنه اصلاح سي د دې لپاره کوچ افغانستان جوړ کو نو دلته اوس اړتیا ده چې موږ باید شرایط ته مات نه سو شرایط تغیر کړي تاسو باور وکړي سي مسلک تخصص دا کولای چې حکومتونه تاسو ته اړتیا سیستم بل اخیرا بل هیڅوک نه قبلې بغیر لا یو روزل سوی فکر څخه بغیر لا یو تعلیم یافته ځوان څخه دا شرایط به تغیر کړي اما موږ باید شرایط ته مات نه سو ځوانان باید ناهیلی نه سي ځوانان باید په هر شرایطو کې یو قوي هوډ ولري یو با اراده هغه ولري انرژي ولري چې وکولای شي خپل ژوند ټولنه او خپل وطن له بدو شرایطو څخه وژغوري
ډیره زیاته مننه اغلی او ستا فضیله، تاسې هم دا پوښتنه کوو. زه غواړم چې ستاسې خبرې ډېرې نجونو ته متوجه وي چې دغه وضعیت چې تاسې مخکې هم یادونه وکړله، دوی باید څه وکړي؟ مثال که مشخص ورته وایي په کور کې څه ډول کولی شي، یا پوهنتون ښوونځی چې دوی لري او تعقیبوي، دا څه ډول کوی سي چې په ښه ډول یې تعقیب کړي؟ دغو حالاتو تاثیر دومره ډېر پرې نه وي چې ښوونځي ته به ځي خو فکر به یې دومره اغېزمن شوی وي چې هېڅ به زده کوي نه. نو له دغه وضعیته څنګه دوی ځان را ایستلی شي؟
اول خو دوی ته مثلا خوښه نه ده ورکړل شوې، که مدرسه خلاصه وي دوی مجبور دي مدرسې ته لاړ شي، که مکتب خلاصه دوی مجبور دي مکتب ووایي، او که پوهنتون خلاصه مجبور وي پوهنتون ته لاړ شي. که شخصي کار هم کوي باید یو څوک برته به تایید کړي چې تا دا کار کوی شي او نه شي کوی. او بل ځوانانو ته هغه ازادي نه ده پاتې چې دوی وکولی شي هیلې چې کوم غواړي کوم پلانونه غواړي هغه پوره کړي. مثلا اکثریت د ځوانان چې بیکار دي د پاتر بیکار دي، که دوی چیرته دنده اخلي هغه دوی نه د مدرسې د سند غوښتنه کوي. زه خپل دې سره مخ شوم، زما خور ور سره مخ شوې ده. نو اوسنی شرایط واقعا ناهیلي کوونکي
مشکلات خو ستدي، دا مشکلات ستدي. نو د دې دغه مشکلات باوجود څه باید وکړي چې تاثیر یې کم وي په د حالاتو؟ بیا هم دوی وکولی شي زده کړې وکړي، او بالاخره مثال دغه شرایط ښه کېږي، دوی په هغه وخت کې سند هم لري، پوهېږي به هم، داسې به نه وي چې زده کړې په نیمه کې پرېښې وي. که په لنډو ټکو کې هم دغه پوښتنه ځواب کړي،
مجبور چې د اوسنۍ شرایط هغه فشارونه هغه اګنور کړو، نادیده یې وایو نوره چاره نشته، هغه خپل پلانونه چې لرو هیلې لرو هغه باید عملی کو. نو چون کله چې ناچار کېږو نو مجبور هغه زموږ د بل ورور خبره چې پولیس پلانونه باید ولرو، که یو نه عملی کېږي بل عملی کو. او بل دا چې موږ همیشه باید اوسنی شرایط ته هم دومره فکر ونه کړو، ځکه وختونه بدلیږي، د وخت په تېرېدو سره شرایط هم بدلیږي. ممکن نن موږ په بد وضعیت کې واوسو، خو ښه ده هغه کوم پلانونه چې راتلونکي ته لرو هغه باندې کار وکړو، ترڅو کله چې وخت بدلیږي، زمان بدلیږي، شرایط بدلیږي، بیا موږ پښمانونه اوسو. حداقل دغه اوسنی وخت باید لاس هم ورنه کړو. مثلا که چیرې د زده کړې زمینه مساعده وي باید له لاسه یې ورنه کړو. که چیرې موږ کوم اقتصادي کار کوی شو، کار ایجاد کوی شو چې موږ تر څو نفره نور هم مصروف شي، باید دا کار هم سره کړو. ځکه انسان چې څو پر ژوندی دی مجبور دی چې یو خلاقیت تر سره کړي، یو کار تر سره کړي، تر څو هغه ژوند ته ادامه ورکړي. نو زه هیله مندم چې څوک که پلان لري خپل ژوند کې اوسنۍ شرایط تحصیل لاندې رانه شي او عملي کړي خپل پلانونه، او په دې باندې د فکر وکړي چې یو ورځ نه یو ورځ لکه زما د مور خبره وایي چې زده یې کړه، تر څو لاندې کېږده یو وخت به استفاده کړي. ډېره مننه، کور مو ودان.
خوشحاله سه، ډیره مننه د خبرونې د پای شیبې دي. په اخر کې دا خبره کوو چې خالی دا نه غواړو چې کال بدل شي، له خدای غواړو چې محال بدل شي. د خبرونې له میلمنو ښاغلي زلمی حالمی، اوستا فضلی، استاد مل خمر، سبیل ساد او ښاغلي احسان الله محسن څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې راسره ونډه واخیسته. او له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.